آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپلی کی یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راټپلی کی دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستانه بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړي دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوس سره په دې خبرې کړي چې له افغانستانه د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم وروسته راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته ملمانی هغه ته هم سلامونه انیکې هلي بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری او چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغه نه هم دلته هم کار نشته افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبور کیږي جی کور کو بچی خو ماران نه دي چې خوري ووخري هغه انسانان دي دولت باید غم ووخري د بیکاری غم باید ووخري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابر کړي او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخشي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پوره چې دغه مشکل رفع شوی نه وي خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شوی چې د نن اصل چند نور هم زیات شي هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي صحیح ده چل ده هم مرکشتا خو کور رسیږي بیا دل د کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګې دپاره دی دولت زموږ ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد الغنی د پکتیا ورته گرد سره سره د پلنګی سیمه شیدم قیام اوس مها په ترکیه استانبول کې مو ولاله ډېر خراب دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بل هر سخت ظلمونه کیږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اوري کوشش وکړه چې له دغه لار څخه ډډه وکړي ځکه لارې ډېر خراب دي بل لار مرګونه هر شی موجود دي
لوستانو د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته باید یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار او زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي دي ډیر شش کارونه کې انترساس ده دې مسات نه پرې دی باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خو تیار ظلم دی د عوام سره کوي زموږ عوام په مسات باندې آباد دی او د مسات باندې کړی دی کله تعلیم باشه ده کله صحت په باره کې کله نور د خوړو د خوراک په باره کې نو موږ دا هیله کوو له امارت څخه چې موږ مسات پرې دی په کندهار او هلمند کې پول په ټول افغانستان کې دا ډېر ناپوهي ده او ډېر سرناخلاصتوب دی ځکه دلته حکومت کې دننه اوس یو د بل له قصه څخه د تربګوي کار اخی مابینځ کې عوام خراب کړ
السلام علیکم ازادي رادیو ته سلامونه نیکیل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته ځي دلته موږ ډېر لیدلې دسې خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شوق چې روان سي ځم او ایران ته ځم ترکیه ته ځم جرمنی ته ځم فرانسې ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته را وګرځېږي را وینسي را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسېږي هلته یې ونیسي ځینې څنګه یو که ډېر مجبور او بله خبره دا داسې د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافري نور وادو تتل د سیادت ګرځیدل د دلی سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ځکه د افغانستان پیسې له سره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجبه ساتي بل ملک ته د ډیر عادت ځنی بیا له شوک دي او یو یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاسې هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړي وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم واورېدې چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو هلته یې اوس د ژوند کړی تنګ ده او وایي چې هر ورځ زوريږي د نورو افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تک ته زړه نه کړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې ګاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت څاروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کلوناسیون د کډوالو راغونې او ګروپ پوند د سویو پوندو سم کې هغه تاسو شپې د ملل متحده چې هر هغه کس د خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګي وګورې یا احزابو پورې تړل شوي او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپله خاوره خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد ته کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي تر څو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي نو که چیرته دغه دوه مادې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لړیتوب په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دوه ماده کې دا کاملا په صراحت لیکل شوی همدغه دوه ماده کې د افغانستان او دلی د افغانستان موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقاید لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورو هیوادونو ته تللي یا لاوردي هیوادونو ته او یا هم نورو اروپایي او یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل یې فقط امر د نامو په
مخه جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي ځینې وایي اقتصادي دي ځینې وایي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیل د سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي ټول دي سیاسي او امنیتي د دوم ته حکومت دی حکومت د دې حکومت لري او عوامل دي او د ایم د اقتصادي عوامل دي او سلور به هم د فرهنګي عوامل او دنیا د سلور عوامل او په لاره باندې کې دا کډوالي مې سره په مې سره کوي چې اول نه هم دي سیاسي او امنیتي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سم کېږو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم په امنیتي لحاظ باندې اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی ده افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د علمي قانون دروازه تړل دا په خپل هغه عامل کې دی چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ډول بنیادي بنیاد په اساس باندې هغه دروازه ور وتړل شي موږ تاسو څنګه ګورو چې د معارف دروازه بندې دي هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سمبال کړي دا به د مرګ په نوم راځي په څو کې ته په خولي او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او د سې کورنۍ له ځان هم در بچي هم هم ورته چې اوس نه یې نسل او اولاد دې ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل د پاره ته سوچ نه کړی چې د پاره ته خدمت مستر وتی مګر لږه د مرګ په اړه نشتون هغه نشتون نه مور راځي په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې راځي چې د دروازې د معارف بندې او خلک کوشش نه کوي نور هوا دونه تلاشي بل خاصي او ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته هغه د ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم د مرارې تعلیم مساعده شي.
د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟
ما څېړنه وکړه، ما ولیدل چې ګورم تقریبا د 50 کیسونو زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسې وګورئ چې نن ورځ کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل، د حکومت دوري واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک په پخواني امنیتي قوتونو سره بازار ته منځوان، ډېر خلک په پخواني هغه کسان چې په حکومت کې کار کول واته پاتې شول، او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شول، ډېر کسان وژل شو ابده مرګه، او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه، او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو د افغانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري، نو اساسي عامل به د فرهنګي لردار نه ورسه. دغه کسان د جنګو تاسې ګورو چې ډېر کسان پخواني کارمندان پخواني چارواکي هغوی خپل وطن پرېښی، د دې حقیقت نه، د دې تاریخ حقیقت نه، موږ تاسې نشو کولی چې سر کې پټ کړو.
د چارو کتونکي جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 24 201.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه اورو چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادي راډیو ته پرېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې کې جوړ وروغ بیاس. نو زما دا هیله و چې د زموږ شغل تر مسؤولو چارواکو ورسیږي دغه کومکونه چې ورکوي دغه د فلپي موسسات هر ولایت کې کومکونه عادلانه ډول باندې رس، بیا خاص په بغلان کې تر موږ بغلان په لخمري ولسوالۍ خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر موږ ته هیڅ کومک راځي نه، کومک راسي دلته نومان چې نوشته سي بیا په هغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره نومان ورکسي پر لسو کورو باندې نوم لیکي خلقو ته بیخي مستغرسی نه. نو دا زموږ زغ تر مسؤول چارواکو ورسیږي چې معنا دې خواته څه عادل وسي په خبرو کې پر رسنیو کې خبرونه خپري چې موږ کومکونه وکړو کومکونه مو وکړه یلا درواغ وای خلقو ته کومه قسم صحیح نه رسي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې، زه د محلي صنفونو د ټولګي یو استاد یم. نو موږ د طالبان حکومت څخه دا هیله ده چې موږ صنفونه رایله کړي، محلي ټولګي ټول پرېږدي، ځکه د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه پکښې او ښه پر وخت راتلل، ماشومان مو ښه برابر کړل. و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي، اڅه څه ذکر یو ټول نه هېدی. په دې کې زموږ هم ګټه و، د حکومت هم ګټه و، نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل. نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي.
السلام علیکم.
د ازادي
رادیو کارکونکو سلامونه نه کېلی، احترامات د دوی ته جوړ او روغ است. پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالۍ تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبرات سیستم ته نسته، دلته خادیا نسته، خلک ډیر لستونز سره مخ دي. کایو مریض پی سی یو د بل پی خو سره پنو تلفون کار نه خپل بسړای ورده. نو تاسو څنګه یله ده دا پیغام تر مسولینو شروا مسولو شروا کوره سم پیغام باید خپور کړی تاسو پروانه. السلام علیکم.
سلام علیکم. خیر استرامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت هلمند ولایت مستاسو خبر وکم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې هلمند ولایت سیمه ایز مسولین سلام علي صاحب او ټول مسولین یې خبر وکړي چې هلمند د کجکی اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي. نو هیله ده چې مسولین توجه وکړي. د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسولین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسره وکړي چې سږ کال مسولینو پخپله اعلان کړی چې کجکی اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکی بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې دا پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي او تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسولین ورسوئ او مسولین هم توجه وکړي.
نوم نعمت الله، هغه د فراه د ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي. کورونه ګردبار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوهستان ولسوالۍ، یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کلي چې دي، د دوردست ولسوالۍ دغه کلي جات چې دي، هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسولینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نور دغه ولسوالۍ ته، کوهستان ولسوالۍ، بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمنه او رباط او سیدان او تنپلوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري، خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونسو.
عبدالهادي یم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې ده، ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښي دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. وروره، په دلارام ولسوالۍ کې غله ډېر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډېر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاقوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چپینونه دی واچوي او پوستي دی جوړی کړي تر څو پرې د غلاو مخه ونیوسي. والسلام په احترام.
زه ټول درادو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلام. زه سنگر نیازی دا پیغام تاسو ته پریږدم. موږ نه درې درې سو روپۍ ټول کړلې، وای تاسو ته مواد درکو، مواد خیرانه کړل، درې سو روپۍ هلته لاړلې او بل څه کم کسان دي ځانونه سب کړي دي، هغه لاړل. د سور په اتیستم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته، دیاډینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه موږ نه واخېستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله دا جوړ روغ بس. موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ناصر هم ستا که غواړی نمبر مو راته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومت یې ظلمونه ورسره کوي.
السلام علیکم دی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پوهنتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمي ده، او وزارت تحصیلات د سږ کال یې رخصتي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست له لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پرېږدم. بې له شکه سي ازادۍ رادیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې له خوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرگردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اورېدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. وسلام په احترام له ازادۍ رادیو نه ډېره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 14 21 201.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د یلمند ولایت د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د بغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي که د امارت لوړ مشران دي ګرد دغه تنارې وي چې وایي د دغه مځکه والا سره دې کومک وسي چې تاریاک بند کړه، تاریاک موږ بند کړي دي. نو مځکه والا خو چې غله د ځانه ولري کومک ته څه ضرورت لري، کومک ته د داسې خلکو سره وسي چې هغه پخوا په نیش و په پوجي ګزاره و په دغه یې خپل کور چلوی. اوس خو هغه بند سو، هغه نسته. او په د باغران په سلو کورو کې شل کوره لا د ځانه غله نه لري. هغو ګزاره پخوا په نیش کوله، اوس چې نه مزدوري یې نه روزانه یې، دا خلک څه شي وخوري؟
سبو میر دیش کې مو شمالي وزیرستان کې بی پی ایس دی متاثرین کډوال شوي دي. او میرستا دا 20,000 روپۍ چې کې مې منلې شوې وې دا یې سیمېج نه بند میر حکومت تانیرا چې کیم کډېمې ول دي دا ته میر اپیل دی چې میرستا دا داری پی شریکو.
فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ته خبره کوم. نو دغه موږ د کوم فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ یو ډېر ستړې بېوزله ولسوالۍ ده. د خادو د خوا څه نامعلومه ده، د سړک د خوا څه نامعلومه ده. زموږ د اسلامي عمارت د مشرانو څخه دغه غوښتنه ده چې دا زموږ د ګلستان ولسوالۍ ته دې انتونونه په حاله کې پر د سړک یو څه کار وکړي. نو یو جهان مننه ستاسو د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه، اورېدونکو څخه چې زموږ غږ تر یو ځایه ورسوئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 21 21 201.
د ازادي میلمه.
رنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږنځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي قاضی صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهورو قضاتونو یو د هغوی وظیفه قندوز کې و قندوز مرکز کې محکمه کې زه مونږ لاړو قندوز ته تقریبا څلور کاله زه قندوز کې وم همالته مې قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم هلته ویلی
په دې وخت کې تاسو څو کلن وی
په دغه وخت کې زما یا کېده چې زه څلور پنځه کالونه داسې هغه وم چې قندوز کې مونږ وو زما درس هماغه ځای نه شروع شو قندوز نه زه زما یاد دی چې هلته د بندر خان آباد کې هلته د اخوندزادګانو په کلي کې هغه وخت کلي و هلته یو استاد و یعنی استاد نه استاد خپل کور کې د ماشومانو لپاره د قرآن کریم او پنځور او دغه شیان تدریسوله زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی یعنی ښځه ده نو دا د یو مولوي صاحب هلته قندوز کې دغه عبدالدیان نومېده زما یاد دی دغه مولوي دغه لور و دغه مولوي صاحب لور و بیا وروسته قندوز نه طبعا هغه نه ماته ډېرې خاطرې دي قندوز نه یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه چې قندوز کې ډېر ښه وخه هغه و هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و خدای بخښي ناشد صاحب رئیس و او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې خارم و په هغه کې دلته یعنی مدرسې وې مکتبونه و او حتی په هغه وخت کې ما دما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې کول د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه و داسې یو داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې آرامي و یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه ځای نه تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت لپاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټې شروع د میدان د وردګو ولایت مرکز کوټې شروع و اوسنی میدان خار نه و نو هلته چې کلی کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې د پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې د پنج کتاب غوندې متن د نموز او عبادت په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فلسفي کې د پنجګانې ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګانې دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل تر دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه و دته محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا همدغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاښ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه و یعنې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د داوخان وخت کې دا کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه 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 مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لېږلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پردی د وستر او تاریخي خاطره وکنه زما هغه مکه ته پاتو وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپان هغه زما والد سره ډیر درشن ډیر د سیم ترلو د شعر سره ادبیات سره د شاعرانو د دیوانونو سره هغه چې فارسی پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو او فارسی دواړه مونږ تر هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسی دا پښتو د مونږ دواړه مغه ول مثلا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان په نامه کې زموږ کور کې دغه وخت نه مثلا د نور دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستان او بلستان سره نو د دې ورسپانو اخبارونو دا زموږ کور کې د اصلاح او انیس او مثلا په هغه وخت کې هغه مخې به د غیر دولتي او غیر دولتي آزاد ورسپانې مجلې او مجلې شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه مخې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه او افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وی کابل کې دا هغه کې د پولي باغومي کې دا ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل رادیو د افغانستان رادیو یوازې منبع او مصدر و د خبرو د غونډې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو او مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې وي ورسپانې وي او شعري دیوانونه او ټولګي وي له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه ډېره هده دا یو توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال کوزمون کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا رادیو دغه شان دا نوې کنه اوس کده چې زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما مخبه زما سم بدل وکنه خو زه په تاسې ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ د ځان میغه کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره ادبیاتو سره مثلا سیاست سره او معلوماتو سره بیا دغه سره ژبه سره زغه شو یعنی زموږ ژبه هم داسې وده وکړه هغه وخت نه یعنی په طبیعي شکل باندې دا دری او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو د هغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې داسې یو چاپېریال مساعد شي ماشومانو لپاره شي د دوی استعدادونه هم دغسې وده وکړي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې و یعنی په درشل کې و داسې یو خاص فرهنګي تحول رامنځته کېدل او دې سره سم به ما دا اوریدل چې دلته هغه دا مظاهره مې اوریدلې چې مظاهرات دي او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق د ایرمن د اوبو هغه معاهده ایران سره د لاسلیک شو دغه کې دا شوحق مجله او دغه کې خیر دی هغه شوحق مجله او نيزه د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه وو په دې کې د کارتون هغه کړی د مجلې په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو هغه کې څه کوټ نه و مظاهره کې مګر ګټنه کړي خو زما اوریدل مو دا مې لو اخبارونه کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زر نیویارک کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا د بغمن دی بیا دغه نه وروسته از ما قبلغه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلغه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه زاز ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نو سه کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و د نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په تقریبا وقې په هر ولایت کې او په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورسپانه و از پروان کم د پروان ورسپانه و دلته بیا زه دغه اشتراک دلو دا به راتله او بیا انیس ورسپانه و هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورسپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شو د کانکور چې د اتم سه شاګردان کانکور اخیستله څوک چې کانکور نه ورکو به تلل نور مکتبونو ته بیا کانکور مې چې پاس کړ زما ډېر شوق و چې زه به ابو حنیفه مدرسې ته ځم چې کابل کې شرعي مدرسه و زما ډېر شوق و زما اوس هم یاد دی چې کمکان رئیس ما سره مصاحبه کړې وه په مصاحبه کې ما نه پوښتنه کړې وه خبرنګار شي سشی غواړی سشی مالی زه غواړم پاینده کې پانتون وایم شریعت وایم بیا هغه نه وروسته زه غواړم چې شاعر شم او یعنی لیکونکی وشم چې ولیکم. نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې دولس یا سوالس دینی مدرسې وې چې د وزارت معارف لخوا و یعنی دغه کریکولم او نصاب حکومت پگا بندے نو بیتا کا وقت کے پنجشمبے ورز وہ سور او میں نیٹر وہ نہم صنف کی اوال یہ میں اشتر شیو مگانا درسون ہونا پتہ کا کہ دگا وقت کے دسور کو رتا ہوش ہو منگ صنف کی وہ زمنگ مدرسہ مکتب اگر کی انترابی کے قابل پل بخومی سر نجدی قابل کے دغه 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 سره کی عاشق درنی لسی مخ کی مخامخ نو دلتا هغه شو د سم کو دتا یو ورس یو تکونه شو فایر شو بیا بیا زیات شو بیا موږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته د پښتني تر دی بانک او بانک سر نگار پارک سره دغه لسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورس یو لس بجې وی نو اول ځل ما پېژند کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیده او کلاشینکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل اوس نشه افغانستان کې او بل کوم ځان اکثر کلاشینکوف مې ژوند کې دلته ولیده. اول ځل چې ما تک او د دله چې هغه وخت نه بیا ده تک او د فیر او د جنگ شروع شو نو اوس پورې مو د افغانستان کې دا روانه ده.
پدې اړه یو پښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګا صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلې باندې به تاسو خوشاله وئ چې نوی ځای ته ځئ ماشومان نوی کور ته خوشاله وي ومن تاسو څنګه
موږ چې کله کندوز نه غاشي موږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې موږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره غو هغه زما ملګری ماشومانو در چې ما لوبه کوله زمونږ کلی کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر غو ډېر خوشینی وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه زو حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سي وخت وزه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د کور د لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي و زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم زما استاد چې و د هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب و څوک پکې نه و خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی و چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت ښه نه ده خلک ما ته وویل تاسو هلته نه ځئ نو د دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا به هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې دوه ګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا و نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو؟
دا احساس و چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدله کنه د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بدل کې افغان کابل عامه کتابتون چراغ له استقلال لیسې سره د فرق زرنګار استقلال لیسې ته عامه کتابتون د کتابخانه عامه کابل دلته انده کتابخانه ده دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه مې کتابونه اخیستل هر وخت نه زه او دلته ابول فرق زرنګار کې د مجلات او د ورسپانو خاصه برخه و د عامه کتابتون دلته راتلم نو دلته بلدوم کله چې راغلم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازه سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سره من سبان دغه نو یو له هغه ماته ډار احساس شو جناب سروان سي په هغه وخت کې په هغه سن کې کنه چې سلام الله کړه جکوب لیدل او خصوصا کمه لیدل شنو فوق د برچه و ډیر خطرناک برچه دا برچه مې د برچه ته مې چې کتل اوس پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک د سیغه د ویرون کې وغه ویرجن یا د سیغه منظر په دغه باندې او بیا چې هغه لاړو بیا سوره یورس تک دوه یو ورځ ورسته بیا لاړو هغه ته د ارک مخته د تسرک وغه وخت د ارک مخ بند نه وکنه ورس سترګم دي کنه دنده سرک و دغه اوس چرای سيته امه دغه سي پغه باندې نو البته بیا ټنګونه ویل دي یو ک دوا یو مخ بالکل یاد دي سوزیدل ټانګل ته سوزیدل یو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانګ میچو کتل البته خلک کده شي خلکو چې پکې سوزیدل وو
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ساوت په کورتا په نتیجه کې وخت ورسید هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو اکثر مذهبیونو یې اخوانیان بلل ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدې یا تشویش نه وو
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلې حالت تاسو ته وایم اکثر دا چې د نه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه چې مدرسه کې دا ویر او ترس دې حد ته ورسېد چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت د ازادي راډیو د نور راډیو نه غنو چې افغانستان کې وزنې هغه سرچینه چې د خبرو لپاره او خلک بی بی سي او بی بی سي راډیو د خبرونه راډیو او کلم دې مسکو نه هغه خدای خلک مسکو باندې خلک دوه غنه کوله باور نه درلوده نو د بی بی سي حتی د دې نیول اګران وو یو دی ویره او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او باندې کېدل مثلا زمونږ د صرف نه کتلو مثلا چې شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ور کېدل مثلا او بیا د بونو صنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی دی دینی یا داسې اسلامي کتابونو د هغې لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره هغه نه وو ارخنه لګول دغه د اخبار د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو او تاسو ما خپل مازمایت دي چې مونږ کور کې زه عام او اوس ګورم هغه عام کې عادي کتابونه اندې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا څه وخت وروسته هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې دا کتابونه او دا ټول عادي کتابونه حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و د اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمي د دولت مجله و دا خپرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د زپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د وراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا زپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سب نه ورک شو بیا اوس بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیاط دی زما یو ملګری دی وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې نخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وې چې وای نه چېرته نه وم چېرته مېلمه وم بیا چې خلک کله چې خپل دغه ځای ما ته وخوده خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخوده ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و د وهلو نه او د شنجې نو د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې زه ګورم جناب سروان صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس ته څنګه ادامه ورکړه که نور
درس بیا تقریبا درس لسم نه هم صنف خلاص شو زه لسم صنف دام هغه شو خلاص په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر رخصتۍ لپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ او پاسه او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد آوازې وې بیا په دسمبلي میاشت کې مونږ اختر رخصتی وو دغه کې زمونږ منتقام دي مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې وسیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې دوی ولسوالۍ ته نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کالم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې دی جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دته تاسو یو خبر وکم سرمان صاحب دا کې دې شی مهمه لغه لپاره د روسانو د راتګ نمخ کې دا داسې خلک داسې انګېرل چې روسان راسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون جوړ تلویزیون کې دا شی و دا اعلامیه خبرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په خار کې تاسو پردې غکې د اسلامي وخت دا شی او دغه وخت زمایا دې چې په دغه وخت چې شپږم د جدي هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی وو او زما قبلغه صاحب قندوز کې بیا خانآباد ولسوالۍ کې دغه قاضي وو خانآباد کې زه خانآباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جدي شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت کې هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په کې دوم شروع کړ او کابل کې هم دا فعالیت درلود د ولسم کې بعد ولسم سن په اخر کې نه هم د قوس کې زمونږ هم اخر امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زبیا زبندی شوم دی زیونی ول شوم بیا خبر ډیر هغه شوق دانه بیا خبر شیخ ششترک خاط کې زه پاتې شوم بیا بل چرخی ته لاړم
څومره وخت بندي وای بیا
تقریبا درې نیم میاشت دقیق پاتې شوم درې نیم میاشت تقریبا هغه کوم دا اول تر اخره پورې بل چرخی درېم بلاک کوم
د پلچرخی کې یا تر پلچرخی مخ کې کله چې په خاط کې وای تاسو مخکې د نورو یادونه وکړه چې له هغوی سره ډېر بد برخورد شوی و شکنجه شوي وی تاسو خپله قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نه شوی څنګه
والله متاسفانه دغسې او دا ډېر دردونکی هغه د جناب سروان چې متاسفانه هماغه لړۍ د شکنجو وهلو اوس پورې افغانستان کې دوام لري اوس همداسې حالات چې زه خپل حالات اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اماغه زما خپل حالات رامنځته کې هغه د ځنګل قانون کله چې زغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلی افته کسانو د پنتون مالکان وي یعنی ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وخت د قود دی هغه دی تقریبا جمی خو نه و یعنی د قوس میاشت جمی ته نږدې و لیک پاتې و یخ هاو دوی د توت لخت نه دی دغه کړه وسره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او وسمسات نه واخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غوندې کنه زا او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم که زه وهلم ما دې چې وخت د درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله یا کله چې حد تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وای څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه ووتم په چخینه چې خلاص شم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه ټول او خار کې تیر شوی اوس موږ بل ته هم ژوند وو نو البته چیزا ما لگا سے کرے کڑے جہاد جہاد کے برخا خستے وہ جب مجاہد وال تزم کو رما نو بیا البته یو کال تقریبا زغا پات چھ فرنگی کرن میں کہ ولا جبہ کے دی طالبان تا اگ وقت دا جالب خبر دفتر وان سب چھ کہ دیش دا باور خبر نہیں زمو منطقہ کے مکتبونه در ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د سلور میاشتې قطه شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې تخپل درس دوام ورکه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې وو دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې وو هغه کې زموږ برخه او زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه وو چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشتې جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې ما نور خلک نورو د نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ وجود دید او د لید افق نور هغه شو بل بیا بل تحول زما په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پوهنتون په هغه کې په چاپېریال کې په محیط کې نوي کتابونه سنو اچھا فلسفه بیا هلته تا ما مخکې فلسفه نه ولوستلې زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی ژبه مثلا انګلیسی ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پوهنتون په انګلیسی او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه و پوهنتون کې نوې تجربه و دا دام از جبه زه اردو خپل زده شو یعنی باره که دا نو دا یو مرحله بیا ماستری می در تاویل پمتقه پانتون که ماستری که زاغه شم بیا دا ماستری نو روز تا سو کال زه استاز هم دی افغانان و دی افغانی پانتونون که
پا دی ساب استاز جوان تو ارخیز دیست پا تو برخو که مفعالیت کلی دی چنگ مو دا طول کارون سر یو لبل سر همه هنگول
زما جوان که یعنی تقریبا زما احتمامات پدری سرو برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه خارجي پنتون تر اوسه زما اړیکې شته د ډاکټرا شاګردانو دغه نه دیاز د چیزونو ارزونه اوسه کوم بل مې زما د چسپی ده میډیا سره ده میډیا او رسنیو مطبوعاتو سره یعنی دغه د کمپیان حدیث نه شروع شو تر د مکتب په مکتب کې د دیواری جریده دغه مدیر وم دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل زه په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې برس جمهوریت کې د سولې اسلامي اتحاد ټیم اول معاون مو پته په ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله دا یو بل سره کې یعنی متوازی هم چې کله د سي بل ظاهر کې څنګه کې دا هغه کې خدا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت موږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد و د الازهار موږ ته هغه ویل چې څوک یو کس یوه ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نور نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته افغانستان کرکٹ ٹیم کے خلو بغاڑی ہونے سے چھے ورلڈ کپ کے خلو بوکڑی بریا راوڑی دے افغانستان لپارا افغانانو لپارا السلام علیکم اکوڑا خٹک اوائی کیم نا دلتا سلگنو خلق اسی گی دے کیم کی او بزرگنو کورنا دی ترسنگ بورنگ دا دا ماجرنو او سکولم دا ماجرنو دا دلتا منگا جون کو دا سلوی خوکلونا او دا خلق راضی دی دے او خلق تنگی کیم دا دا ماجرنو او کارتم نا پریدی چھے دلتا تاسو دیوال والے جوڑا ہوئی کورنا والے جوڑا ہوئی لوڑ پولو چاروا کتری دا منگا دا غاق برسی گی
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په غماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی زه په خپله په دواړو سترګو مایوب یم په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخی چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل نو ورورکه دغه خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې مونږ هم کافر نه یو، تاسو هم زما ځان ته مسلمان وایي. دا هغه پارک لاری کړه مور مری سلوک مونږ سره مه کوئ. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپۍ میاشت را کوله، تاسو اوس 3000 روپۍ ما ته خپل 3000 روپۍ افغانۍ معاش لګولی دی. هیڅ کار مې نشته، بیکار یم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته، خدای دې وکړي ټول بروغ جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو پاله کړي دي، دغه محکمې د دې پر ځای چې خلک سره جوړ کړي، خلک یې په بدی اخته کړي. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپین بولد کوسوالۍ څخه خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره دعوا وه، د ځمکې دعوا وه، هغه یا حق یا ناکي. دغه کسانو مال موږ واخب، لالو جمعروف نومېدی. د دې په بابین کې دوه غټه شخړه رااله چې باره و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د خلکو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 لک کال لري ولاړ. نو زما دې ته دا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري، یا د محکمو کارونه بند کړي که بندوای نسی ورور، نو دا کارونه ورچټکی و دې و پندله دا و هغه 2 کال په بر کې نیول. دا بیخي غټ مشکل دی، دا ډیر غټ مصارف پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دې وکړي چې د زما پیغام خپور سي، او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ورور دا محکمې یا بندي کړي یا دا کارونه څه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
تازشی تزڑکی پویرانکی بچایا تاس تاس تازه شي د چایا داسې تازه شي لکه اوس پړی اسما تازه هو سوکې ګلونه خو زما په زړه دې کې خپل همیشه مې زخمونه ستا د تور اوس پر لیو ستا د تور ستاد دو رضو گلنا خود زمان پسلے